کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت پښتو خبری خبرونه زه فربازار لخپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه ده چې له اوږد ځنډ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي سبا یکشنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په همدې اړه به اکثر معلومات هم په همدې خبرونه کې وو. د خبرونه په ترڅ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د جوزجان سیمه ایز چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې په یو هوایي برید کې ولس وسلوال وشل شوي. له همدې ولایت څخه په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د درزاب ولسوالۍ د انتن په نوم پوسته کې شاوخوا 300 افغان امنیتي سرتیري محاصره دي، او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړ چې له مخې فضایي ځواک د امریکا د ملي پوځ د شپږمې قوې په توګه رامنځته شو. پښپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه د جوزجان سیمه ایز چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې یو هوایي برید ولس وسلوال طالبان وشلي. د جوزجان د والی ویاند عبدالمعروف ازار ازادي رډیو ته وویل د هوایي برید نن د خانقاه ولسوالۍ په شامرزا سیمه کې پر هغه ځای شوی چې وسلوالو طالبانو پکې د شبرغان مزار شریف پر لوی لاره ګمرک جوړ کړی و او له بارلوونکو موټرو او سوداګرو یې پیسې اخیستې.
در یک حمله هوایی نیروهای امنیتی ما در مسیر شامرزا
دوی د خانقاه ولسوالۍ په شامرزا کلی کې په دې هوایی برید کې ولس وسلوال طالبان وژل شوي، نه تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د سرکاتب په نوم د دې ډلې یو سر ګروپ او د سری کې درې تنه چې له هلمند ورغلي وو شامل دي. وړم ورځ هم د جوزجان امنیتي چارواکو په دې ځای کې د یو هوایی برید او څو تنه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. اوخا وسلوالو د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د انتن په نوم پوسته کې شاوخوا 300 افغان امنیتي سرتیري محاصره کړي. د درزاب د سیمه ایزو پولیسو قمندان نصرت الله نن ازادي رډیو ته ویل په دې محاصره شوو سرتیرو کې د ملي وردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او سیمه ایزو پولیسو سرتیري شامل دي. د نوموړي په وینا دوی د غره په لوړه کې بند پاتې دي او حکومت د خلاصون لپاره تر اوسه هیڅ هڅه نه ده کړې. په دې پوسته کې محاصره شوو سرتیرو خبرداری ورکړې که کافي تجهیزات او اشه ورونه رسیږي له ناورین سره مخ کېدای شي. په شمال کې د شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی وایي د هوا لخه کېدو سره سم به دا سرتیری له هوایي لارې شبرغان ته انتقال او یا به اکمالات ورسول شي. د وی وځي د هوا د خرابې لکبلې او سزن راغله ده کنه پریکړه مکړه چې درځاب کې قطعات اکمال کړو او یا شبرغان ته انتقال کړو. په دې پلان په جديت کار روان دي. درې میاشتې مخکې چې کله د جوزجان د درزاب ولسوالۍ طالبانو لاسته ولویده، په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي امنیتي ځواکونه اړ شول چې د انتن لوړې ته شاتګ وکړي او له هماغه رئیسې دلته په غره کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. ټاکل شوې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج سبا یکشنبه اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر محمد حنیف دانشیار نن ازادي رډیو ته وویل له دارالانشام راپورټونه غوښتي چې په 22 ولایتونو کې بیا شمیرل او څېړنې مخکې شوي چمتو دي. د دانشیار په وینا په 9 ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې رپورټ نن موږ ته رسیږي چې بحث پرې کوو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دی غړي زیاته کړه چې د ټولو رایو په اړه به نن وروستۍ پریکړه کیږي او سبا یکشنبه د انتخاباتو لومړني نتایج اعلانیږي.
گزارش ها را ما از دارالانشا خواستیم. 27 ولایت قبلا پروسس شده بود و آماده است. 7 ولایت دیگر هم گزارشش امروز سر میز ما میایم و سرش بحث میکنیم ببینیم که این گزارش ها که به ما میرسن نیازمندی از این هست که دوباره ما بعضی خلاهایی که داشته باشه به دارالانشا هدایت بدیم پورا دوباره بررسی کنه. انشالله سهار لخیر مونگ اطمینان ورکو چه لومړنۍ پایلې د انتخاباتي نتایجو اعلان کو.
دا یادونه ورده چې د میزان په شپږمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې باید ډېرې مخکې اعلان شوې وي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تېرو څو میاشتو کې څو ځل د ابتدایي نتایجو د اعلان ژمنې ماتې کړې دي. دا ولسمشرۍ ماڼۍ د افغانستان د ښځو د حقونو د یوې فعالې سوریا پرلیکا مړینه یوه لویه ځای بللې. میرمن پرلیکا تېره شپه د ورپېښې ناروغ غۍ له کبله مړه شوه. له ارګ څخه په خپاره شوي پیغام کې د ولسمشر اشرف غني له خولې ویل شوي چې سوریا پرلیکا په تېرو څلورو لسیزو کې د افغان ښځو د حقونو لپاره له اتلولۍ ډکه مبارزه کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړ چې له مخې فضایي ځواک د امریکا د ملي پوځ د شپږمې قوې په توګه رامنځته کړ. ولسمشر ټرمپ پرون په میرلینډ کې وویل دوی دا قانون چې زنن لاسلیک کوم وسواته د 1 میلیارډ ډالر لګښت پر راضی چې په 2000 کال کې به په دفاعي بودیجه کې شامل وي. دا زموږ په تاریخ کې تل بر هر وخت به ساري لګښت دی. دا تر بل هر وخت ډیر لګښت دی چې پر یو پغوس کیږي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې فضا د نړۍ د جګړې نوې ډګر دی او د پوینا د امریکا ملي امنیت ته د پراخو غوښونو په موجودیت کې به په فضا کې د امریکا برلاسي خورا مهمه وي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه جوړه کړې وه. په هند کې په وروستیو کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ د اخړه پترس کې لږ تر لږه 4 وژل شوي او تر 4000 ډیر نیول شوي دي. د اعتراضونو وروسته تر هغه پایل شول چې د هند پارلمان د ډسمبر په 11 یو جنجالي قانون تصویب کړ. دا د قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هغه کسان چې مسلمانان نه دي او په هند کې قانوني اوسېدلي دي د هند تابعیت ترلاسه کولای شي. دا د قانون پر ضد پرون هم په هند کې مظاهره روانه وي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یکشنبه به د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون او کمشنر حنیف دانشیار:
انشاءالله سهار له خیره موږ اطمینان ورکوو چې لومړنۍ پایلې د انتخاباتي نتایجو اعلان
د افغانستان د چارو تحلیلګر پوهاند ودیر صفایی د دغو نتایجو د ځنډ په اړه داسې وایي:
دا ملت ټول اړیکې زمونږ ټولې وده او انکشاف د اداري سیاسي او اجتماعي او اقتصادي دا ټول د نتیجو پورې معطل دي. هر څومره د کمیسیون د انتخاباتو باید د خپل نتیجه اعلان شي.
د افغانستان د هنر له ډګره به د یوه تکړه سندرغړي ګل زمان د ژوند پر حالاتو او د نورو هنرمندانو لخوا له هغه سره د ترسره شوو مرستو په اړه یو راپور واورئ.
او نه مانا چې دینه خبر شي چې او استاد ګل زمان چې ډېر خدمت مې څه کېده کړه وا خپل په اروپا کې هغه دې سره هم کړه چې دا ونه مان ولې از دومره غریب دی دومره هیڅ کای نه لري.
په دوه منی وای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو.
هر هغه تاجر چې د افغانستان تاجر وی او ډاکټره ته مراجعه کړي دولت ته مراجعه کړي هیڅ څو چاته جواب نه ورکول شي دا و چې میوه وی چلنده میوه وی کې طبي بوټي هر څوک کولای شي چې د هوایي دلیل دلار خپل صادرات به هڅه وکړي.
تحقیقت صدای په همدې خبرونه کې د سوداګرۍ او پنګاچونې د خونې د لمړي مرستيال محمد یونس مومن بشپړه مرکه ورېدلې سي او دوهمه اونۍ ز خبرونه مو تاندې څنګه د عملتي امو کړ. ورته د خبرونه د سرمازوته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یکشنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون یو کمشنر حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل چې نن به د ټولو ولایتونو د رایو په اړه پریکړه وسی او سبا به له خلکو سره د انتخاباتو لومړنۍ پایلې شریکې شي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنې ډله وایي چې تر هغو چې 28 ولایتونو رایې بیا ونه شمېرل شي دوی ته د منلو وړ نه دي. نورحال فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د تلور دیش ولایتونو د رایو د بشمیرنې او تفتیش پروسې پای ته رسیدو سره بلاخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یعنی یکشنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل نن یعنی شنبه د وو ولایتونو د رایو د بشمیرنې او تفتیش په اړه د دارالنشاله لوري د کمیسیون مشرتابه ته راپور سپارل کیږي چې پر بنسټ به دوی پریکړه وکړي.
گزارش را از دارالنشا خواستیم. 27 ولایت قبلا پروسس شده بود و او آماده است. 7 ولایت دیگر هم گزارشش امروز سر میز ما میایم و سرش بحث میکنیم ببینیم که این گزارش ها که به ما میرسن نیازمند از این است که دوباره ما بعضی خلاهایی که داشته باشه به دارالنشا هدایت بدیم که او را دوباره بررسی کنه. انشاءالله سهار لخیر مونگ اطمینان ورکو چه لونلانه پایل ده انتخاباتی نتایج رو اعلان کن.
تر دوران ده تو زلی کمیسیون ویلی و چه لونلانه پایل به اعلان وی. خب و ولایتونو که ده عبدالله پا مشرید ده ثبات او همپالنی تکنیسی جلی ده پلاویان و لوری ده انتخابات خپلواک کمیسیون دفترون ده اجازه نور کول که ده چه ده رایو ده بیاش میرنی و تفتیش بهین مخته یوسی. ده ده غیجال تینگار ده چه دریس و زرها غرای چه ده دوی بخبره بایومتریکی معلومات نلری باطل اعلان شي خو کمیسیون بیا د رای معتبر کړي. اوس چې په ټول ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پای ته رسیدلې او د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې به سبا اعلان کړي، د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله په خپلې پخوانۍ خبرې په ټینګار سره دا هم وایي چې په 22 ولایتونو کې دې هم رای بیا ځلې وشمیرل شي، ځکه د دوی څارونکو پکې برخه نه درلوده. د دغې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون
دا اعلان فزای دی چې بحران حل کی یو نوې بحران جوړی. کمیشن یو ځل مخکې بحران او بنبست ایجاد کړ، موږ راغلو د حسنیت په خاطر مو بنبست مات کړي او د بحران حل لپاره مو لار برابره کړې، زرینه مو متاید کړه. مګر کمیشن اوس دوباره غواړي چې د یو بل بحران حل کړي چې هغه د ناپاکو رایو پر اساس د پایلو اعلان دی.
ښاغلی خوزون وایي کمیشن باید پاکې رایې له ناپاکو جلا او بیا د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. لدی سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټکنیزي ډلې یو غړي داوود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل دوی د کمیسیون له پریکړې هر کلای کوي.
مونږ مونږه ډیر زیات منتظر پاتې شو د افغانستان خلک د دې د اعلان وختونه د تقویم په اساس کوله او ډېر روزان دي. اوس هم که اعلانېږي اوس یې هر کلای کوو، مګر کاشکې وخت اعلان شوی.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي معترضې ټاکنیزې ډلې دي د لومړنیو پایلو اعلان ته اجازه ورکړي او که قناعت یې نه درلود بیا دې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو واموریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا نیټه ورکوي او وایي چې سبا به د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د سیاسي چارو افغان شنونکي او د پوهنتون استاد ودیر صفای وایي چې د پایلې باید ډیر مخکې اعلان شوی وای. ښاغلی صفای دا هم وایي که چیرې په دې اړه انتقادونه موجود وي د قانون پر بنسټ دي بیا د شکایتونو په ډول د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي. ښاغلی صفای سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تازه ژمنه پاره پښتنه کړی ده.
دا ملت ټول اړیکې زمونږ ټولې وعده او انکشاف د اداري او سیاسي او اجتماعي او اقتصادي دا ټول د نتیجو پر معطل دي. هر څومره زور کمیسیون د انتخاباتو باید سمه وجه او په ډېره شفافه توګه د خپل نتیجه اعلان کړي، که به څوک پس له هغې نه ثبات همګرایي که هر یو یي او دې قناعت پینل لري درې ورځې پورې وخت لري کمیسیون د شکایاتو ته د خپل شکایت بیا وړاندې کړي، که هغه شکایت په ځای ګڼلی وو او نتیجه یې بیا ماتلوله بیا شمېرنې دې وویشته نورو ولایاتو ته بیا به هغه عملي کېږي، او که ووایي موږ سره ټول ټولې رڼې پاڼې دي او دا نه هیڅ د منګه او سنین دی او فکر کوم اخیری هم امځغی.
بله استاد، ساس په نظر باندې ستونزه چیرې وا په چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پایله د اصل انجمنې شوه؟
الله ستونزه په کمیسیون کې هم وا چې دوی هغه ظرفیت لازم او کفایت لازم نه درلود او وی نشو کولای چې دا په اول سر کې په وخت کې دوی وعده کړې وه دا اعلان کړي، او وروسته د هغې نه بیا دغه سیاسي د هم هغه مقابل پارټيګانې هم بې له دې چې بیا هم دا تایید د کمیسیون ته غوږ کېدي خبرې په مخکې د مخکې په تکلف او تکلف او په دې خبرو شروع کړې، سره د دې چې دوی ټولو نمایندګان هماغه کمیسیونو کې ناست دي ناظرینو پایز مغوی په مخ کې شمېرل کېږي، هغوی اواز نه جګوي او سیاسي پارټۍ اواز جګوي. نو ستونزه په دې پارټیو کې وه او همداسې مساوي ډول په کمیسیون د انتخاباتو کې.
د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صفای وو.
ازادي راډیو لوونه تروو
سمجه خلاصه دی راډیو اوري. دوستانو اوس په ورسو د هنر دګرته په لویدیځ کې افغان هنرمندانو د افغانستان له مشهور سندرغړي استاد ګل زمان سره چې د پخپل خبره له اقتصادي ستونزو سره مخ دی نقدي مرسته وکړه. د مرسته بیګا د یو خصوصي تلویزیون په خبرونه کې د افغان پیژندل سوی سندرغړو فرحات دریا او آریانا سعید له خوا نوموړي ته وسپارل شو. که څه هم د دې مرستې رقم معلوم نه دی خو د استاد ګل زمان له خوا یې هرکلی سوی او نوموړی له افغان حکومت هم غواړي چې د افغان هنرمندو ستونزو ته پام واړوي. نور حال د اجمل تورمن په راپور کې اورو چې د استاد ګل زمان په ژغ پیلېږي.
اونه مناجی دینه خبر شو چې او استاد ګل زمان چې ډېر خدمت مسکې د کړه او په خپل په اروپا کې اږي ډېر کوم کړه چې دا ونرمن ولې دومره غریب دی دومره هیڅ شي نه لري. هغه سره ګان چې سوا شي والته ټول نو کړه او هغه څه چې دا دروړی تاسو ولې پټنې چې هغه ما ته وسو وسپارل.
استاد ګل زمان وای په افغانستان کې تر ټولو بې وزله طبقه هنرمندان دي او په کار ده چې لاسنیوی وشي. ګل زمان چې په دې وروستیو کې د آریانا خصوصي تلویزیون په وی خبرونه کې راڅرګند شو ل خپل اقتصادي ژوند دی شکایت وکړ او په خپل دی حالت یې اوخ کې توې کړې چې تر هغه وروسته د یو شمیر افغان سیاستوالو سوداګرو او هنرمندانو پام ور واوخت. تازه په لویدیځ کې یو شمیر افغان هنرمندانو هم ل استاد ګل زمان سره نقدي مرسته کړې. دمرسته بیگا د تلو خصوصي تلویزیون د افغان ستوري په پروګرام کې د وټلو افغان سندرغاړو فرهاد دریا او آریانا سعید لخوا خاغلی ګل زمان ته وسپارل شو خو رقم یې اعلان نشو. استاد ګل زمان وای د خپل هم مسلک ته دمرستی نه ویلي خو هغوی لاسنیوی ته راودانګل. نو موړه د افغان حکومت هم غواړي چې د افغان هنرمندانو ژوند او ورسره مرستې ته جدي پام واړوي.
افغانستان کې ریپرینه طبقه هنرمنده ریپرینه طبقه ځکه هنرمنده چې دیږي کې د دولتي توجه نشته حکومت توجه هنرمنده هنرمندان نه رشوت خوري دي هنرمندان نه کچکبر دي هنرمندان نه ځکه غصب کوي دي هنرمندان هغه طبقه ده چې خلک خوشاله کوي.
ګل زمان د افغانستان یو پخوانی مطرح سندرغاړی دی چې افغان موسیقي ته د پراخ کار له امله د استادۍ رسمي لقب هم ورکړل شوی دی. نوموړی د دې ترڅنګ چې خپل سندرې وایي د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر په ګډون یې د لسګونو افغان سندرغاړو سندرې کمپوز کړي دي.
ګلو ګډې تا ته جوړو ما ګلې تور بل جوړ څو نه نه.
استاد ګل زمان سره د لوی دیزمیشتو نرمندانو د مرستې پاړه مو وغوښتل له خاغلی دریا او اغلی سعید سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. مخکې تر دې د خاغلی ګل زمان تر شکایت وروسته په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوه چې خودلی د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني او د جرګې غړي او د نوموړي زوی اجمل رحماني هم له خاغلی ګل زمان سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم وایي چې 500 کسو نرمندانو هر یو سره به د 50,000 افغانیو مرسته وشي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومن.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د جنرال ماب جمهور رئیس په منځوري باندې د هیواد وو برخو د فرهنګ او هنر مخکخانو ته نقدی مرستې منظور شوې دي. د غمرستې د 50,000 افغانیو دي چې دوی ته په نقدی ډول باندې ورکول کیږي.
خاغلی مومند وایي دا مرستې به د راتلونکي چهار شنبې په ورځ پر مستحقینو وویشل شي او معیار دا دی چې د پام وړ کارونه یې کړي، عمرونه یې له 15 اوښتي، اقتصادي ستونزې ولري او یا هم ناروغان وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې هم یو شمېر هنرمندانو دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي دي. افغان موصل او د تفریح پرونه جوړونکې مصطفی خیبر چې د زړه پرنز اخته او د امدی ناروغي لامل په کور ناست دی وای څو پر به هنرمند جاړي چې د خلکو او حکومت په پور واوري.
تاسو نو اوریدل چې په لویدیځ کې افغان هنرمندانو د افغانستان له مشهور سندرغړي استاد ګل زمان سره چې د په خبره له اقتصادي ستونزو سره مخ دی نقدي مرسته کړې ده. اوس ورسو روزګان ولایت په روزګان کې تر سلو ډیر کورنۍ سره ورسته تر دې مرسته اوس وچی ازادي راډیو د خلکو په اړه راپور نه خبر کړل. د له جګړو به ځای سوی کورنۍ د شي مرکز ترنکوټ ته پناه وړي ده. په دې اړه له روزګان د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت د تفصیلي راپور راستولې ده.
دا جڑا دهغی مورد چه ازادی راڈیو شاو خادری و نیورانگی ده گی او ده یو شمیر نورو بی سرپرست میرمونو جگر زپلی او زوریدل جون پا ویدوی او آدی راپورونه که انزور کردی و دی چه ده جگرو لکبال را بی زیسی وی او ده کورنی سرپرستانی للاس ور کردی و جگرو تری هر ساخیستی و او غشتن یداوی چه دولت او خیریه بنسټونه دی ورسره مرسته وکړي. دا بی سرپرست کورنۍ چې د کورنۍ غړي د رواني جګړې پر مهال وجلسی وي او دی اړې ویچ په شار کې پکر وکړي، خو د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلی چې دی پر کور کښې نه وي او نور پکر ته اړ نه سي. له یاد یو سلو درو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو دا مرسته دا تا په نوم خیریه بنسټ وکړه. اتاولا شگیوال چې دا تا خیریه بنسټ هم مسول دی وایي
دا ازادي راډیو د دې هغه مشکلات نشر کړي وو، کتلې مې وو او بیا مې د هغې سره ارتباط نیولی دی. بیا په ټول نه ډېره مننه د ازادي راډیو نه کوم چې روزګان کې موږ سره همکاري وکړله. هغه کورنۍ موږ ته په ډاګه کړلې چې کم یو کورنۍ کونډې میندې وي او هغې ته مرسته ور ورسوله. تقریبا دلته موږ د سل کورنیو سره مرسته او کومک وکړلو او الله دې داسې وخت راوړي چې داسې ډېری کورنۍ سره مرسته کومک وکړو او انشاءالله زه ډاډ ورکوم د روزګان ولایت کې د کونډو میندو سره به انشاءالله بیا هم مرسته کومک کوم.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې هم ازادي راډیو د هغې مور ارمان پوره کړ چې هره ورځ بې خپل یوازنی زوی لاس نیولی تر درې کیلومتره مزل وروسته ښوونځی ته وړي او ارمان یې دا و چې زوی په خصوصي ښوونځي کې زده کړې وکړي او په زیاته اندازه ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. هغه یو سلو درې بې سرپرسته کورنۍ چې سهار او ماښام له لوږې ویده کېدې او اوس ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي. د دې له ډلې درې مېرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم زربانه دی، زما کیچه یم، زه د دغه شیدان د کلاچه یم، د جرانتلا خوند مسجد د ازادي راډیو هر څوله خوشحاله زما سره کومک کړی، زما غږ یې درې ځای رسولی، زما نعره یې اورېدلی، زما غږ بخیر ډېره غمولیم، ډېره غمولیم. په هغه ورځ زما نه خوزارې سخت دي، نه چوې نه خو زه چاپتلی وم، زما د په هغه ورځ چاپتلی وم پرکې نه ولکه د ماښام د ملا درلودلو نه هر څونه د ازادي راډیو سه خوشحاله یم. دیتن به شه چا درلوده، دغه پلمیټ مې نه درلوده، دا چای مې نه درلوده، دا پرنیا وړه مې نه درلوده، نه چا شه مې نه در، هر چا هر شي ته مې چا درلوده.
منم شپیه ده، په دغه دغه راغلی یم چې د ازادي راډیو زموږ سره کومک کړی دی. ډېره سه خوشحاله یم، ډېره زندقه یم چې د زما اکمان ته یې نه کیشې ورکې نه کېره ماړه کې د ازادي راډیو د اکم نعره یې واورې، د زما نعره یې واورې، د کونډو د غریب نعره اورې، په دغه سه خوشحاله یم. ډېر اړتیا مې ورته درلود، اطمان راباندې ژړل، اطمان راباندې بغل چې موره څه شی ماښام ته راکوې، څه شی راپخوې، څه شی وخورو، والله خو اطمان پخ کړی وه.
ما نوم نزدانه ده، دلته کونډې و اطمان راپسې دلته راغلي، د ازادي راډیو سه ډېر خوشحاله یي، دا زموږ ته ږغې در یو ځایه ورسولی، بیا دې موږ ته خوراکي مواد را هر څه پورې راکړه وس خوشحاله یو، خدای دې ونازوي. دغه نه اړتیا مې ورته درلوده چې په خلاص ورځې موږ یک ندی باندې کړي، په شل ورځې موږ ندی باندې کړي، په پنځه ورځې موږ ندی باندې کړي، دغه شیانو ته مو دغه نه اړتیا درلوده او دا موږ ته دغه نه معلومېږي لکه بچي چې موږ ته راغله. کونډې د اکیم لپاره دغه شی دغه نه ډېر شی دی چې په دوې درې ورځې موږ ته به خیم ندی باندې کړي. موږ خوراکه په دغه کوله چې په پنځوس پنځوس روپۍ موږ دا چینی کچینی مومنان شاګردان کړي دي، په سل روپۍ موږ شاګردان کړي دي، موږ ته دغه چینی الفان ولاسته ګورو ستار روپۍ ځې مخسن راځي.
دا یوازې دا کورنۍ نه دی چې ازادي راډیو په کورنۍ ژوند کې تغییر راوستلی، بلکې له دې وړاندې هم په ترنکوټ او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د خلکو په ژوند کې تغییرات راوستلی دي، چې دوې ښه بېلګې نورې هم په ترنکوټ کې دي چې یو یې د محیب الله په نوم معلول ماشوم و. د ده سره د ازادي راډیو تر راپور وروسته په زیاته اندازه مرستې وسوې او د درملنې لپاره بهر ته انتقال سو. او دغه راز په ترنکوټ ښار کې د محمد قسیم څلور کلنه لور وه چې د زړه سوری له لرلی او د ازادي راډیو د راپور په مرسته د درملنې لپاره هین هیواد انتقال سو او درملنې وسو او له کورنۍ سره نغدي مرسته هم وسو.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په ترکیه کې په یوه نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. د میدان وردګ ښاروالي ظریفه غفاري چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیه حکومت به د افغانستان له ښاروالیو سره یو شمېر مرستې وکړي او همدارس به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خورلڼو ښارونو لړۍ پیل کړي. ملالۍ بشیر له میرمن غفاري سره مرکه کړې ده، په ګډه به یې وورو.
خصوص د نوی حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او بالخصوص د ولسمشر جلال الملک او اشرف غنی د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو لاسرونو په اړه ډېر مثبت فکر و، ډېر مثبت هیلې ولس هغه نړیوالو ورستونو سره موجود وي. بالخصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلي ولایت ښاروالی یم، دا به ټولو ته ډېر عجیبه ښکارېده. خو کله چې ما به د ملي وحدت د حکومت مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو دردونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې وي. او تر ټولو مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان مېرمنې وشي کولی د دوی په څیر راتلونکي کې هلې ځلې ولري، د دوی په څیر په نړیوال او په ملي حکومت ولري کې خپل څنګه برخې ولري، بلخصوص په سیمه ییز حکومت ولري کې د میرمنو ونډه لا پراخه شي. ځکه چې په افغانستان کې که چیرې د احصایې سرشمېرنې ته وکتل شي، میرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی، خو بل خو برعکس بیا په حکومت ولري کې او بلخصوص سیمه ییز حکومت ولري کې د میرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څنګه چې باید واوسي. نو هیله مو دا ده چې میرمنې لا هم وشي کولی په سیمه ییز حکومت والا کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویلي دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګرۍ ته وده ورکړي، د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه وچه میوه هغوی ته وړاندې کړه، یوه نمونه یې ما ته یو څو پاکټ نمونه مې اخیسته په یو پاکټ کې هغوی ته وړاندې کړه، دوی په خپله هغه پلاستیکونه یې خوشې کړل او سرونه یې خلاص کړه او خپله دغه وچه میوه یې په خپله فرای کړه. د دې په منځ کې تر ټولو هغه خاص موضوع د جلغوزۍ وو چې دوی په خپله دغه جلغوزۍ خلاص کړه او په خپله یې تست کړه. نو د دې ځواب همدا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولس سره ولرو، بلخصوص د افغان میرمنو سره، هغه میرمنې چې په کلتي بسونو کې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه لري.
د میدان وردګ ښاروالۍ ظریفه غفاري وه.
ستاسو له پیغامونو
نظر خبر کوم د ننګرهار ولایت نه اوروره لکه څنګه چې دوه ورځې کېږي ستاسو د کډوالو په باره کښې راپور خور شو چې دومره خلک د افغانستان سره د ستونزو کافې ولګې سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر د الحمدلله افغانان په خپل وطن کښې اوسېږو، خپل همت به کوو، دومره به د لږ نه مرو انشاءالله، په خپل وطن کښې خدمت کوو، کار کوو، لږې به نه مرو. وزارت د مهاجرینو دا خواهش کوم او دا حکم ته چې هغه د مهاجرینو په نوم ښارګوټي چې په ننګرهار کښې وو او 15,000 یوزونه اوس هم د خلکو په لاس په بانکونو کښې تا ته پیسې تعویل کړي دي، اوس ګورې د سرنوی چې ګرځي ورته په ملک کښې د هغې خلکو ورته غم وکړه چې تا دې په بانک کښې پیسې تعویل کړي 15 کاله وشو چې په افغانستان کښې دغلته مونږ ګرځو او راغلي کالونۍ تا ته هم چې پیسې داخل کړي، دوه ښارګوټي د په نوم دي. ته ورته که وزارت مهاجرینو ته د هغې 15,000 نمرو پوښتنه وکړه او راشه ننګرهار، دا په میلیونو ماشومان هم ستاسو د لاسه بېخې واده شو، مونږ مخکې هم دا پیغامونه ډېر پرېښو او بیا پرېښو، دا زمونږ کالونۍ حق دی، بیا به هم پوښتنه کوو، بیا به هم کوو. مونږ د چا چندې خورو او منډې لګو، مونږ ته څوک چندې را کړي، مونږ الحمدلله خپل خدمت کوو، خپل کارونه کوو، مونږ ته د خپل بشري حقوق ورسېږي. وسلام.
زانو شرفدین د بادغیس ولایت مروان ولسوالۍ یم. زه اوس اوسېدونکی په هرات کې یم. د شدایي وسط په جادو کې زموږ سره حکومت نه ده شوی. موږ ته سرګینه ده راغلې. موږ دلته په دا ساحه کې پراته یو. دا اوس هم د بارانو او د یخو د لاسه موږ ماشومان زموږ کوچنیان او ګرده مروژان سله مروژان کې موږ خپل هم په خدای د لاسه د پښو د دنیا داسې ده. حالات سره خراب ده. حالات خراب ده. ماجرو د خلکو سرګینه ده. سرګینه ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه مننه کوم چې ازادي رادیو ته مرسته ولیوه. تاسو کولی شئ ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وزي واوري. په کابل کې 4:30 او یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
دا جوزجان سیمه چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې په یو هوایي برید کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي. دا جوزجان د والی ویاند عبدالمعروف ازر نن ازادۍ رډیو ته ویل دا هوایي برید نن د خانقاه ولسوالۍ په شامرزا سیمه کې پر هغه ځای شوی چې وسلوالو طالبانو پکې د شبرغان مزار شریف پر لویه لاره ګمرک جوړ کړی و او له سوداګرو یې پیسې اخیستي. اخوا وسلوالو طالبانو د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د انتن په نوم پوسته کې شاوخوا 300 افغان امنیتي سرتیري محاصره کړي. د درزاب د سیمه ییزو پولیسو قمندان نصرالله نن ازادۍ رډیو ته ویل په دې محاصره شوو سرتیرو کې د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او سیمه ییزو پولیسو سرتیري شامل دي. ټاکل شوی چې دا ولسمشري د انتخاباتو لومړني نتایج سبا یک شنبه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد حنیف دانشیار ازادۍ رډیو ته وویل چې نن وروسته یې پریکړه کیږي او سبا یک شنبه به د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. دا ولسمشری ماڼۍ د افغان خصو د حقونو د یوې فعالې سوریا پرلیکا مړینه یې ولویه ځای بللې. مېرمن پرلیکا تېره شپه د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړه شوه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړ چې له مخې یې فضایي ځواک د امریکا د ملي پوځ د شپږمې قوې په توګه رامنځته شو. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه دایره کړې وه. په هند کې په وروستیو کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ اخوډب کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور نیول شوي دي.
لازم لاند خمرانه دوستانو که در اینترنت آسانتیا لری که ولی سید دی خبرونو تفصیل د ازادی رادیو پر وبسایت هم اول ولی پته مو د ازادی رادیو .com. او د سپورت لدګر به مو فیروزه عزیزی د نوی پرمختګونو خبر کړی.
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د لوبو په لړۍ کې په الف ګروپ د هلمند د هلکانو لیسې شپږ 0 د وفا ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل د لیگ روانه لوبه سبا د پامیر بدخشان او اتحاد لوګر لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ښاغلي امینی په خبره له دغه لیگ څخه هدف په افغانستان کې د فوټبال وده او په دغه هیواد کې د فوټبال د کلبونو د فعالیت پراختیا او د دوی پیاوړي کول دي. دا لوبه به لاس ورځې روانې وي. د افغانستان او ازبکستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیونو ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو. د بدني روزنې د عمومي ریاست او اولمپیک ملي کمیټې رسنیز غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ هغه هیواد ته د افغان ورزشکارانو رسمي سفرونه به پیل شي. د ښاغلي قریزاده خبره د دغه هوکړه لیک لاسلیک کولای شي په بیلابیلو ورزشي رشتو کې د دوستانه لوبو او اړیکو د پراختیا په برخه کې اغیزناک رول ولوبوي. او بلجیم د دوهم ځل لپاره د فیفا د کال ټیم شو. د ورزشي خبری سرچینو د راپور پر بنسټ بلجیم د دسمبر میاشت کې د جدول په سر کې ځای درلود. د 2022 رسمي او یوازې 19 دوستانه لوبو سره په دې بریالی شو چې د فیفا په تاریخ کې بې‌ساری امتیاز خپل او د مقام ترلاسه کړي. فرانسې او برازیل په ترتیب سره دوهم او دریم ځای خپل کړ. دغشان انګلستان څلورم او اورګونه پنځم ځای کې دی. خو ارجنټاین او کولمبیا په ترتیب سره په دغه جدول کې نهم او لسم ځای لري.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالو مو زموږ خبرونه را سره واوریدل. اوس د خبرونې په وروستیو برخو کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. د حقیقت صدې د دېونې په خبرونه کې د سوداګریزي راکړې ورکړې په تیره د هوایی دهلیز له لارې د افغانستان په صادراتو ژغېدلې او ورپسې به تام د څنګه پروګرام واوري.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نسیم شفق یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د اتاق له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه لرو او په دې خبرې کوو چې د افغانستان صادرات اوس مهال څنګه دي، په تیره له هوایي دالیز څخه په څه ډول او څنګه استفاده کیږي. مومن صاحب خبرونه ته بخیر راغلی. د هوایي دالیز څخه د صادراتو په برخه کې څومره استفاده شوی؟
کوم د هوایی دلیل څخه حد اعظم استفاده سویده، هر هغه تاجر چې د افغانستان تاجر وي او تقدرت مراجعه کړي، دولت ته مراجعه کړي، دغه سمج ډیره ښه استفاده کړي ده. او په دې باره کې زموږ سره همکار سکتوري وزارت محترم تجارت دی او د جلالت مآب جمهور رئیس په هدایت باندې د دې څخه حد اعظم استفاده اوس هم کیږي. هیڅ څو چاته جواب نه ورکول سوی که وچه میوه وي، کلنده میوه وي، که طبي بوټي، هر څوک کولی سي چې د هوایی دلیل د لارې خپل صادرات بهر ته وکړي.
کوم اقلام تر ډیره صادر شوی دي ساکان؟
منځه فکر کوم وچه میوال او لنده میوه ډیره ده، چې د وو د لنده میوه څخه انګور په ډیره پیمانه صادر شوی دي. انار صادرات موږ لرو چې د انار او تاسو کې پیچ پنول لري چې حتی هر په هم موږ انار رسیدل دي چې دا یو د خوشی زیر دي. او په جلغوزه چین ته اروپا ته، یعنی دوه مملکو ته موږ وچه میوه لنده میوه ټول رسیدل ده.
مومن صاحب مخکې محدود هیوادونو ته موږ صادرات کېدل د هوایي دالیز لري، اوس نور هیوادونو ته هم راکړه ورکړه پر شوې ده.
بيخي من تاسو کول موږ د یو ډیر معتبر ایرلاین سره قرارداد لرو، تاسو شپم د کابل پیرپورټ کې د مال تسلیم کې تجربه ساته، د دنیا هر ګوټ کې د خپل مالونه رسوي.
له هوایي دالیز څخه زمونږ وایت هم د تجار او هم د تولیدونکو په دې کې څومره ډیر وړ راغلي.
تاسو به یو مثال تاسو وایم چې هغه د جلغوزو دی، کده جلغوزو یو قیمت تقریبا 4 کال د مخاته 100 افغانۍ یو کیلو، بیا په 2000 اوس تقریبا په 4000 افغانۍ یو کیلو جلغوزه شته. په ټول حق از انګور هم یو کریټ په خواز مشکو نور مملکتو کې یو کریټ په 800 یا 500 پاکستانی روپی خرڅېدی، ولې اوس هغه انګور کریټ انټر تقریبا په زر هندیو کالدارو باندې خرڅېږي چې تقریبا 15 ډالر یې دغونه کیږي. دا یو د خوشې د څو شان کې په دې خصوص سکتور مې سره همکاري کړې ده، خصوص تور خپل پیکینګ سم کړی دی. هغه شان چې بین المللي
بسته بندي
ډیره سم کړی ده، په ډیرو بجازو کټنانو کې دي، هغه کټنان دي چې هغه د میکروب ضد دی ول کیږي، په مګه شن کیږي ټول، یعنی هغه مشکلات چې په خوام برتلو د پیکینګ کې وسنه لرو ارزو مو دغه چې بل کال ته مردا به تر هم بسته بندي ولرو او هم درداغه صادرات ډیر ولرو.
یو ان دښنه د جرم مومن صاحب د هوایی دالیز د فعالیت سره سم چې لدی لاري دغه صادرات ډیر قیمت تمامي ګټه کومه ده، دا اندېښنه پر ځای ده؟
نه، زه تاسو ته وایم که یو کیلو جلغوزي هغه کې 15% تقریبا په دې کې حکومت کومک سره کې 10 سنت پر دی وړي، په 40 ډالر کې، په 50 ډالر یا په 50 ډالر کې 10 سنت دا قیمت نه ثاني پر لارې باندې، د لارې قیمت تقریبا 10 سنت دی او د دې څخه تقریبا 10 سنت مصرفې نو په دې لحاظ چې دومره قیمت نه مرته کیږي، خلک دې پر بازار باندې تمرکز وکړي. په لومړي سر کې چې بازار نه خمه خال د بازار پیدا کول مشکل دي، ولې مش در اوس پر چا د شکایت نه کوي چې قیمت تمام
شي. کله چې صادرات د ډیروالي خبره کیږي، له شک پرته چې تولیدات باندې هم مثبت تاثیر کوي، څومره تاثیر کړي په تولیدات باندې؟
زه فکر کوم چې اوس تاسو غواړي یو د جلغوزو بخش بدر تر واخم، د دانار بخش، د انګورو بخش، موږ اوس کوشش کوو چې د جلغوزه هم میکانیزه سي او هم د غنور ذرات مو خلک دې ته ډیر کوشش کوي چې څنګه زوی دی او ثابت انار د ثابت پټ څخه تولید کوم، نور خلک نور باغونه یجدي او په تولیداتو کې تغیرات ان شاء الله ډیر تاسو ته په خپل معلومی چې کیږي. اوس تقریبا سیتروس په برخه کې په جلال آباد کې دومره سیتروس په پلاکسش کال سیوی دي، په د سلویش کال کې په افغانستان کې نه وسوي، چې د افغانستان د خلکو لپاره یو ډیر لوی زیر دي، د هغو خلکو لپاره یو د کار زمينه پیدا کېدل چې هلته د سیتروس مخود د هم ډیر څه په خو یو بیا دښتو او اوس د سیتروس کښت کېږي، چې دا ډیر یو مهمه او اړینه خبره ده.
په مجموع کې د مونږ صادرات د نورو هیوادونو سره په وروستیو دوه درې کلونو کې زیات شوې دي که زیات شوې دي کوم هیوادونو سره او په کومو برخو کې؟
زه فکر کوم چې زموږ صادرات هم زیات شوې دي، هم موانع د مخه لري شوې دي. هر مشکل چې افغانستان څخه پیدا شوی دی، افغانستان دغه مشکل څخه د فرصت په شکل استفاده کړی دی او مجبور شوی دی یا لار لار چارې نورې سنځې ویلې دي چې د دنیا سره ارتباط کړي. زه فکر کوم چې اوس موږ صادرات دي د پخوا په پرتله ان شاء الله په مراتب بهتر دي او سږ کال به ان شاء الله د پروش کال هم زیات وي.
یعنی اوس زمونږ بسته‌بندی د صادراتي اقلامو په هغه سطح ده چې هغه په نړیوالو بازارونو کې بازار ولري.
واقعیت هم تاسو کچیرې د انګورو په پیکینګ کې تاسو وګورئ، د انارو په پیکینګ کې تاسو وګورئ، د نور هغه اقلام په باره کې مثلا وچه میوه چې په خو به ټوله مثلا سل کیلو په یو بوجۍ کې لیدله، اوس هر ځای په کوچني او ډېر مخصوص پاکټو کې چې هغه زه د میکروب پاکټونه دي ټوله شن په هغه کې لویږي او زه د خپلو ځای ته چې ضرورت وي هلته صادرات کیږي او زه یعنې د بستهبندۍ په کې ډېر یو دغه تفاوت راغلی دی.
خلکو ته د کار پیدا کېدو په برخه کې، د کاریابۍ په برخه کې څومره فرق راغلی تر پخوا؟ ځکه چې کله صادرات ډېریږي، راکړه ورکړه ډېریږي، خو حتما کار هم ورسره ډېریږي.
واقعیت دی چې یو خو د افغانستان نفوس مخ پر زیاتېدو دی، بل موږ هغه کادرونه چې موږ د پونتونو څخه پر دې دوغو د لپاره کار نسته او موږ د افغانستان خلکو ته استعمال مده چې ټول خلکو پر دې یو کوک یا پر ډاکټري یا پر انجینری باندې توکو کړي. دا اوس موږ په ټول افغانستان کې یو داسې ماهر انجینر چې هغه د فابریکاتو انجینر یا د فابریکانو ماهر کارګران وینل لرو چې دې ته باید موږ توجه وکړو. ولې خامخا پر کاروبار باندې چې کته سل موټر صادرات ولري نو ته به 200 نفر په کار اچي او کچې ته 200 موټر نو دا 300 کې طبعا پر صادرات باندې هم حتما مثبت او پر دا د کار په پیدا کولو کې صادرات مهم رول لري.
او عموما سه د تجارت په خاص ډول په عمومي ډول او د صادرات په وړاندې په خاص ډول عمده مشکلات اوس مهال سي.
زه فکر کوم اوس مهال د مشکلات ورسته بلې باندې موږ کوشش کوو چې هغه شناسي سي چې څه کېږي. بیا هم د بعض مملکتو سره باید د مملکتو هغه په اصطلاح ډاکومنټ چې یو ملک رسول یا هغه کاغذات چې غواړي چې زموږ صادرات هلته ورسیږي د بعض مملکتو سره نه لرو. زموږ ارزو دغه چې باید د پداسې د بعض مملکتو سره چې موږ په دمځکه د لارې سکو ترانزیتي قراردادونه یا تجارتي قراردادونه نه لرو چې لکه څنګه موږ غواړو د کابل موټر یو او اروپا ته ځو، موږ د سید لار خلاصه د ولی بعض هغه ترانزیتي او تجارتي قراردادونه د غوسر بوزونه شي د غو پرونه کې موږ حرکت وکړو. او د فکر کوم د صادرات په باره کې په صادرات کې چې موږ هسته هیڅ مشکل نشته، تیاری استه د حکومت بودیجې جوړ کړی دی، هر څوک کولی شي چې هر څون صادرات ولري، د افغانستان څخه صادرات ولري او د نړۍ هر ګوټ ته هسته ولسي. خو یو مشکل پدې کې دی چې موږ باید د خپل پیکینګ باندې څنګه کار وکړو. د هغه مملکت سره کم پیکینګ کړی، آیا موږ چې خټکی ماسکو ته هسته د باید په سره کم پیکینګ کې موږ وستو او هلته د وغو څخه خپل د وغو اسناد راغور چې وغو ته کم سند پکار دی چې موږ ماته دغه سش کال هم چې موږ دغه خټکی استول یو بازار حل تلک شو ولې به چې نور خلکو شروع کړو واغ د ډاکومنټ هغه څنګه درلودي به تمام پښکې وکی. زموږ ارزو دغه دی چې هغه اتشې د چرچې چې په نور مملکتو کې نسته دا به دغه مملکتو هغه قانونونه چې دی لري چې ته به په کوم سټنډر ولاړ سي او په کوم شرایطو باید ولاړ سي، هغه باید د افغانستان د وزارت تجارت سره او وزارت تجارت سره سوداګری د خو سره باید مستقیمه شریکه
کړي. یعنی لا هم ستاسو له خبرو څخه دا ښکاري چې ځینې دولتي ادارې او حکومتي ادارې خپل وظیفه د صادراتو په برخه کې او تجارت په برخه کې په سم ډول نه تر سره کوي.
فکر کوم چې یو څه ستونزه موږ لرو او په دننه په افغانستان کې هم ستونزه ده چې د سړو خونو نشټوالی په سر کال زموږ د میوه مشکلات را برسېره کړل. په دې لحاظ کې چې اوس ته دوه میاشتې د مخه تاسو بیا وګورئ چې قیمت څو او اوس وګورئ، یعنی ډېر په فرق به ډېر پوزي. ارزو دغه ده چې څنګه وکولای شو چې موږ په افغانستان کې سړی خونې ولرو او ارزانه سړی خونې چې په سولر سیستم باندې باید وچلېږي. په مختلفو ولسوالیو کې مختلفو ښارونو کې باید موږ سړی خونې ولرو څو دغه سړو خونو زموږ د میوه عمر راوښت کړي.
دا مو د حکومتي ادارو سره په تیره د کرنې او مالداري وزارت سره شریکه کړي،
د کرنې او مالداري وزارت سره مشترکه کړي، د دې وعده را کړي چې دا به په څو میاشتو کې به موږ کار پر شروع کړو. ولې خو د دې وعده ډېر عمر کې چې اته کاله نه کاله نور وزیرانو هم دا ګل چې موږ په پلان کې کال کې به دستي د سردخانه جوړو دا به جوړو دا به کیږي. ولې غواړو چې د جپله دا وعده اخیری وعده سي او دا سردخانه جوړي.
د اتاق د اول مرستیال پتوګه او د یو تاجر او سوداګر پتوګه هغه دوه درې عمده مشکلات سي چې لا هم د صادراتو پر وړاندې مانی دي.
یو هغه شی چې موږ تولیدو هغه باید خپل په سټانډرډ تولید کو چې وکولای سوچ صادره کو. دوام هغه شی چې موږ پیسې چې موږ پیداوار دي لکه زموږ میوجات د هغو په صحیح بودن کې باید ډېر مشکل وکړو. د نباتات امراض باید تشخیص شي، د وزارت خاصده باید میکانیزه سي، او بل د هغو په پروسس کې باید کوشش وکړي، په بسته بندۍ کې باید کوشش وکړي، دریم په صادرات پورې باید کوشش وکړي، او هغه دا په خصوصي سکتور پورې اړه لري، او هغه موانع چې په نورو مملکتو کې سایه کې لکه د کاغذات غوښتنه، د باید سرټیفیکټو غوښتنه، هغه باید حکومت راڅخه لري کړي.
خصوصي سکتور اوس یعنی تر پخوا سرمایه گذاری تا یا پانګونې ته لیواله شوی ده چې افغانستان کې سرمایه گذاری ډیره کی؟
زه فکر کوم چې واقعیت لیواله دی په دغه سیم صادراتو په دیشان کې ولې اوس د صادراتو مزایا دی ولې د چې مشکې پیکینګ سم کو یو کیلو انګور زموږ په پین په درس او غنی خرڅې راو کبي بیکینګ ورس کو لاس کیلو په دغه قیمت وای نه. نو ان شاء الله دا مزایا وي خلک ورس په ورس ویني او کوشش کوي چې سرمایه ګوي په مجموع کې دغه سیاسي حالات چې د هم پر اقتصادي حالات حتما تاثیر کوي. ارزو دغه چې دام په خیر ختم سي او موږ شه پیاوړی اقتصاد ولرو.
ډیر مننه مومن صاحب،
شکر، سلامات اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. داونه په کور کې د کتابتون په اهمیت غږیږو. واوري چې ولې په ډیرو کورونو کې کتابتونونه نشته،
یا شوق نه لري، یا دا فرهنګ دلته دومره کار ورته نه شوی چې خلک مطالعه وکړي.
په کور کې د کتابتون جوړول څه ګټه لري؟
زه اوس کله واري چې دفتر نه راشم وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي، کتابونه ګوري.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په کور کې کتابتون ولري؟
په ژوند کې هر شیبه د دې لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولې.
د تاندې څنګه دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه واکمه جبار خیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
کتابتونونه هغه مشالونه بلل کېږي چې رڼا یې د ډېرو ژوند بدلولی شي. په پرمختللو هیوادونو کې سره له دې چې بهر ډېر کتابتونونه وي، په کور کې هم د کتابتونونو لپاره برخې بیلې شوې وي، خو په افغانستان کې بیا دې مسلې ته ځوانان ډېر پام نه کوي. ډېرې کتابتونونه نه لري او ځینې ځوانان چې په کور کې څه ناڅه کتابونه هم لري هر ځای ګډوډ پراته وي او سمه استفاده نه ترې کیږي. د یو خصوصي پوهنتون محصل باور ظهیر وایي دا چې ډېر ځوانان په کور کې کتابتونونه نه لري وجه یې دا ده چې دوی له مطالعې سره علاقه نه لري.
که رښتیا ووایو داسې خاص کتابتون اکثریت کورونو کې نشته. کتابونه غیر منظم په صحیح طریقې سره نه ساتل کیږي او یو ځای بل ځای کور کې پراته وي، ماشومان لاس ته مرځي، خرابېږي، د منځ ځي. ډېر کم اشخاص پیدا کیږي چې د کتاب لپاره منظم ځای جوړ کړی او هغه په صحیح طریقې سره ساتل کیږي. نو یا شوق نه لري، یا دا فرهنګ دلته دومره کار ورته نه دی شوی چې خلک مطالعه وکړي، د کتاب ارزښت پوه شي، کتاب په صحیح طریقې سره وساتي، یا ورته ځای جوړ کړي. دغه مشکلات شته.
د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل سراج احمد بیا اقتصادي ستونزې د دې سبب ګڼي چې ځوانان په کور کې کتابتونونه ونه لري.
مطالعه کوم، ځینې کتابونه دي خپل او دومره دغه فیسیلیټي یا دومره امکانات نشته چې مونږ به غړ غړ کتابتون هم درلودو، ځکه چې ځینې اقتصادي مشکلات وي. نو کتابونه مطالعه کوو، کتابونه شته، خو هغه چې معاصر ډول دغه نشته ورته، مثلا چې هغه کتابتون وي یا هغه چوکاټونه وي یا دغه، خو زمونږ خپل هغه عادي توګه چې مونږ کوم چوکاټونه ورته جوړ کړی دي یا کومه المارېګانې دي، په غل مارېګان کې مونږ ساتلې دي.
که څه هم سراج احمد په کورونو کې د کتابتونونو نه جوړول په اقتصادي ستونزو پورې وتړل، خو د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي که ځوانانو غواړي په کور کې کتابتون ولري په ډېرو کمو امکاناتو هم کولای شي جوړې کړي او د وخت په تېرېدو سره یې غني کړي. دای په دې اړه خپله تجربه راته وایي.
زه په شپږم ټولګي کې وم چې کابل ته راغلم، دلته مې مکتب شروع کړو. نو له هغې ورځ نه ما په اوله ورځ د کاروان صاحب کتاب له ماښامه تر ماښامه واخیستو، نو یې ځای نه را شروع شو. نو ورو ورو مې کتابونه راوړل، اخیستل مې ځینې ډله سړی به راکولی. نو اوس زه په کور کې لوی کتابتون لرم. نو کتابتون په تدریجي ډول جوړ شو. ما داسې نه دی کړی چې زه یو کتاب پلورنځی ته لاړ شم، سل کتابه واخلم یا پنځوس کتابه واخلم. دا یو کتاب، دوه کتابه، خو کتابونه مې ساتلی دي. کتابونه را باندې ګران دي چې څوک یې ویسي او بیا ورته وایم چې دا هغه تا سره امانت دی، بیرته به یې راکوې. او ځینو انډیوالانو وړي دي، بیا یې راوړي نه دي، هغه پسې خپه یم ځکه زما د کتابتون کتابونه دي.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل اقبال ترنک وایي د کور کتابتون مرسته ورسره کړې چې ډېر څه زده کړي.
مثال د مکتب کتابونه دي چې تر دولسم سنف پورې دولس کاله به یو څوک د یو مکتب کتابو ته ناست یا په ده باندې باید زده شي. دی باید زده کړي، که زده یې نه کړي دی د کال په پای کې ناکامېږي، مشکل پیدا کوي. نو هغه یو ډول جبري ده. او که چېرته دغه څنګه معلومه یي، مثال د یو چا علاقه معلومه یي، زه خپله چې مثال له انځورګري سره علاقه لرم، کولای شم ځینې د انځورګري د مستند کتابونه وي یا هم د معاصر هنر کتابونه وي یا د هنر په اړه کتاب وي، زه ولاړ شم په خپل طبیعت په خپله واخلم. هغه بیا ځکه زما ذهن منلی وي هغه کتاب او ما په خپله خوښه راخیستی وي، هغه بیا ښه مطالعه کولای شم، له هغه څخه ښه معلومات اخیستی شم. له هغو کتابونو چې اوس مې په کتابتون کې پراته دي ډېره ګټه یې راته کړې ده. ډېر داسې څه شته چې نه وم ترې خبر د کتابونو په لوستلو سره په هغه باندې پوه شوم، او ډېر داسې څه شته چې نه مې سوای کولای هغوی کتابونو ما ته دا روحیه راکړې ده. دې ته اړ ایستلی یم چې زه باید هغه باندې پوه شم، په هغه تحقیق وکړم او معلومات ورکړم.
ابراهیم ایمان هم وایي د دې ترڅنګ چې دی د کور له کتابتون څخه استفاده کوي، د کور نور غړي هم د ده د کتابتون کتابونه لولي.
دا ماته په ثبوت رسیدلی ده که د چا په کور کې ټوپک میخ ته ځوړند وي، نو یې ماشوم تبن د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. د کور ماشوم یې د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. که د چا په کور کې بیا مړز وي، د مړز قفسونه وي، هغه ماشوم تبن بیا مړز ساتي. خو که د چا په کور کې کتاب وي، ماشومان تبن له کتاب سره مینه پیدا کیږي او کتاب لولي. زه اوس کله وارې سي کار نه راشم، له دفتر نه راشم، وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي، کتابونه ګوري او ډېر وړه چې دي بیا تصویرونه پکې ګوري. نو زه داسې وایم که کور کې کتابتون وي، نو تبن ماشومان استفاده ترې کوي. که استفاده ترې ونه شي، از ما په ان په کور کې یوازې کتابونه چې په تخچه کې یخي وي، که ماشومان د هغې د سیوري لاندې هم رالوی شي، انشاءالله آینده به یې مثبت وي.
د پکتیا اوسیدونکی محمد ولی ناصری وایي په کور کې د کتابتونونو جوړول اسانه خبره ده، خو د ده نظر دا دی چې کتابونه باید منظم کېښودل شي او سمه استفاده ترې وشي.
اکثره ځوانان په دغو نه پوهېږي، دوی ټول کتابونه که راواخلم یو ځای کتابخانه کې که دوی هر ته جای مشخص کړي، ادرسونه معلوم سي، او بل دوی خپله وګوري کتابونه سي. ما کتاب هلته ایښی ده او په هغه برخه کې باید دی مطالعه وکړي. ما کتابونه ټول ویشلي، ولو که د یو برخې دوه کتابونه هم زه لرم، ما جای معلوم کړی سي، په هغه کونج کې ما ایښی دي الماری او زیر اخلم. اړوند پوښتنې چې کوم مسلک مې هم نه وي، زه ځان لپاره هم ځکه کله وار سړي ته هم ځینې پوښتنې په نورو مسلکو کې پیدا کېږي. نورو سازانو پوښتنه کوو په هغه ابتدایي وخت کې سړی خپل ماخص شی راواخلي، څه کتاب لري، لږ نه یو څه استفاده وکړي. نو د ما شخصا همدا تجربه ده، او زه زیات ډېر زیاتې مطالعه علاقمند یم، ولو که اوس لږ په دنده کې مصروف شوی یم، سره د دې بیا هم یو لس دقیقې وخت هم پیدا کړم دې کتابتون ته راغلم چې یو څه وګورم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي، تاسو هم کوئ شئ چې خپل هدفو ته ورسیږئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان په کورونو کې کتابتونونه نه لري، په کور کې څنګه کتابتونونه جوړېدای شي، او څه ډول د کور له کتابتون څخه استفاده وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب الله منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، که نن سبا وګورو ډېر ځوانان دي چې هغوی زده کړې کوي، خو لا هم ویل کېږي چې دوی په کور کې کتابتونونه نه لري، علت یې څه ده؟ ولې زموږ د ځوانانو کورني کتابتونونه نشته؟
موږ چې په کتابتون باندې خبرې کوو، نو فکر ته مو دا راځي چې لوی الماری او په زرګونو کتابونه پکې، او په حقیقت کې چې دوه کتابه دي په کور کې، دا کتابتون دی. یوازینی شی دا ده چې دوه کتابه دې په کور کې کله د کوټې یو خواته پرتې کله د کوټې بل خواته پرتې هغه ښه نه ښکاري، مګر که په کور کې المارۍ لري یا یوه تاقچه لري یا یو ځای چې د کوټې یو کونج وي چې د کتابونو ډک په سلیقه باندې سره ایښي، بس دا مناسب کتابتون دی.
استاد تاسو ویل چې په دوه درې کتابونو کېدای شي ووایئ چې دا د کور کتابتون دی، خو په ډېرو کورونو کې کېدای شي کتابونه وي، لیکن هغه داسې ځایونو کې پراته وي چې څوک به په اسانۍ پیدا نه کړي، یا که څوک کور ته مېلمه راشي هغه کتاب ځان سره یوسي که نه، یعنی دغسې منظم نه وي چې بیا له هغو کتابونو څخه استفاده وشي. د دې لپاره چې دغه شی منظم وي، مثال دا کتابونه په یو ښځې کې ایښي وي چې د ضرورت په وخت کې راواخیستل شي، ورک نه شي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟
کتابونه پارځه کې خدي هغه کې ستونزه نشته، که څوک وس لري او الماری لري د ښه د چې الماری ولري، د کتابونو دپاره یو ځانګړی شوی الماری باقي به کتابونه خوندي میښي، ښه به هم ښکاري، او کېدای شي سړی طبقه بندي م کړي. په پخوانیو کورونو کې به مونږ تاقچې درلودلې، یوه تاقچه کې سړی کتاب ایښودلی شي، یو رف جوړولی شي، په دیوال باندې دوه میخه ټک وهه تخته پیکې ده، د کتاب دپاره ډېر مناسب ځای ته جوړېږي. که هېڅ هم نه وي، د کوټې په یو کونج کې کتابونه لکه په ترتیب کې ده، ډېر ښه کتابتون ته جوړېږي. نو فکر کوم چې هغه دومره مهمه خبره نه ده چې کتابونه څنګه ایښودل شوي دي، په کڅش کې ایښودل شوي دي، هغه د ستا د امکاناتو پورې تړلې ده، ستا د ذوق پورې تړلې ده، او ستا د کور د جوړښت پورې تړلې ده. طبیعي خبره ده که واړه ماشومان دي په کور کې په ځمکه باندې ایښودل شوي کتابونه محفوظ نه دي، هغه کتاب چې ډېر جګ ایښودل شوی هغه ته بیا چا لاسرسی هم نه کېږي. نو دا هغه د خپل ذوق په اساس باندې باید سړی جوړ کړي، مګر لارې ډېرې دي، دین باید څوک ځان ته یو مازله جوړه نه کړي.
استاد کله چې یو څوک مثال کور کې کتابتون جوړوي، څه ډول استفاده ترې وکړي؟ یعنی د کور فضا که وګورو، خو کدی خوانځي ته ځي که پوهنتون ته ځي، خو هلته خو مجبور دی درس وایي، دلته چې خلک راځي، میلمانه راځي، غال مغال وي، د کور نور غړي وي، څه ډول فرصت پیدا کولی شي چې بیا له دغه ډول کتابتونونو څخه چې دوی په کور کې جوړولی شي استفاده وکړي؟
زه به درته د خپل ځان مثال درکړم. په ژوند کې مې تقریبا 1500 کتابونه په ولاړې په بس او د ترانسپورت په وسایلو کې لوستي دي. نو د کتاب لپاره هر ځای مناسب دی، او داسې ځای نشته چې په هغه ځای کتاب نه لوستل کېږي. میلمانه راځي خو بېرته ځي، غالمغال دي، ماشومان غالمغال کوي، ماشومان ویده کېږي، ماشومان غلي کېږي، ماشومان د باندې وځي. نو د کتاب لپاره هر وخت وخت شته. پاتې شو دا چې سړی د څه ډول مسایلو سره کولی شي چې خپل وخت تنظیم کړي. نو زما په نظر باندې یو څوک د شعر سره علاقه لري، ضرور نه ده چې یو دیوان ته د اول مخنه کې تر اخر مخه ولولي، یو کتاب راواخله هماغسې په ولاړې باندې یو غزل پکې ولوله، بېرته کېده لنډې کیسې دي، 15 دقیقې وخت لري، یو کتاب راواخله، یو لنډه کیسه ولوله. شاید علمي مسائل، تخنیکي مسائل چې تمرکز غواړي، هغه به د شپې ولولي، داسې وخت به ولولي چې غلمغال کمی. مګر په ژوند کې هر شیبه د دې لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي. نو فکر کوم چې د نه مطالعې لپاره پلمې لټول دا اسانه کار دی، خو په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی، یعنی څوک پرې نه تیروځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې ښې شېبې درته غواړم. الله مو مل شه.
جانان راشه خو راش په گلشن وای بهار دی لړګای می بے قرار دی تماشې دی نیار جانان راش په گلشن وای بهار دی لړګای می بے قرار دی تماشې دی نیار
لڑکئی میں بے قرار دے ہو
قربانے کار تمرا شائستہ دی دڑکائی میں بے قرار دی چھے پل بلان یہ گو چھے پل بلان یہ تا گلشن سے پتھ بھی نہ دڑکائی میں بے قرار دی زمان چھے دی نیار جانان راش گو جانان راش پا گلشن بھئی بہار دی دڑکائی میں بے قرار دی زمان چھے دی